سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کوم پیل په خبرونو کو. د پاکستان یو چارواکی وایي چنن پر ډیورن کرخه زینی نور مرکزونه هم پرانیستل شول چې له پاکستان د لسکونو زرو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ورسره ګړندې شوې دي. په خبري کې د کمشنر مرستیال عبدالناصر خان روټرز ویلي دي پر تورخم دروازه چې ډیر کډوال ورڅخه افغانستان ته وړي د دغو مرکزونو شمیر درې برابر زیات شوې دي. زیاته کړې ده چې تر اوسه شاوخوا شل زره کسان د تورخم له لارې افغانستان ته ستنه شوې دي. د روټرز د خبر له مخې د چمن له لارې بیا تر 15 زره ډېر بیا اسناد افغانان خپل هیواد ته ستنه شوې دي. په همدې حال کې شکایتونه شته چې د پاکستان پولیسو ځینې افغانان چې قانوني اسناد هم لري نیولي او اخراج کړي دي. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری وایي له پاکستان د افغان کډوالو د اخراج پر عواقب یې په واشنگټن ډي سي کې د پاکستان له سفیر مسعود خان سره خبرې وکړې. میرمن امیری نن سهار په خپل لیک شبکې لیکلي دي افغانستان ته د ایستل کېدونکو افغان کډوالو اسراري وضعیت د بررسۍ لپاره له خان سره یې د کتنې هرکلی کوي. د هغې خبره په دې کتنې کې پر ښځو او نورو زیانګالو ډلو د دې اخراج د غیزو په باب بحث وکړ چې افغانستان ته تر ستنېدو وروسته له څه ډول خطراتو او چلنجونو سره به مخامخ کیږي. لکه چې د غیر قانوني کډوالو لپاره د پاکستان حکومت له خوا ټاکل شوی مهلت د اکتوبر پر 1 پای ته ورسید، د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له پاکستان د غیر قانوني کډوالو چې اکثریت یې افغانان دي د اخراج لړۍ ګړندې شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په ژمي کې د کورنیو د لاسنیوي لپاره 400 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا لري. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په خپل لیک شبکې لیکلي په افغانستان کې سخت ژمي ته یوازې یو څو اونۍ پاتې دي چې له کبله یې په غرنیو سیمو کې د واورو او کنګلونو له کبله د خلکو د تګ راتګ لارې تړلې وي. د افغانستان په سړو سیمو کې هر کال د واورې له ورېدو سره عمدتاً مواصلاتي لارې تړل کیږي او زیاتې کورنۍ په سختۍ د اړتیا وړ خوراکي مواد تر لاسه کوي. د طالبانو یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې په بغلان کې د طالبانو د استخباراتو پر ریاست د حمله یې ادا کړې ده. دغې ډلې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي تېر ماښام په دې حمله کې د طالبانو د یو مدیر په ګډون د دوی د استخباراتو څلور کارکوونکي وژل شوي دي او د نورو طالبان ټپیان شوي دي. خپلواکو سرچینو دغه ادعا نه ده تایید کړې او طالبانو هم په دې باب څه نه دي ویلي. په پاکستان کې د پولیسو چارواکي وایي چې نن سهار په ډیری اسماعیل خان کې د ټانک ډې سره نږدې 14 کې 5 کسان وژل شوي او د دریو پولیسو په شمول 1 کسان نور ژوبل شوي دي. د ژغورنې ډلې وایي په ژوبلو کې د ترافیک یو پولیس او یو ښځه شامله ده. د چارواکو په خبره د 14 نن هغه وخت شو چې ټانک اډې سره د پولیسو د ګزمی موټر په تیرېدو و. پولیس وایي چې د 14 د څرنګوالي په باب پلټنې پیل شوې دي او تر دا مهاله د دې 14 مسؤلیت هم چا نه دی منلی. او د کرکټ د 500 نړیوال جام سیالیو کې دغه شیبه د افغانستان او هالند د کرکټ مسابقه روانه ده. هالند تر اوسه پورې په 5.1 اورونو کې 1 منډې کړي، 9 وکټې ترلاسه کړي دي او له دې وروسته به افغانستان د لوبې میدان ته البته د بیټنګ لپاره ښکته کیږي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره د مطالبه واوریدل شي. پندې په خبرونه کې د پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ په اړه باندې چې په تورخم کې هغه مراکز او شمیر هم ډېر شوی دی چې پاکستان پکې غیر قانوني افغان کډوال ساتي او دا شتروزه پوری څومره افغان کډوال بیرته افغانستان ته د چمن تورخم له لارې راغلي دي او څه ستونزې لري باندې به یې جزئیات در سره په خبرونه کې شریک کړو. همدارنګه هلمند ته به هم ورشو چې کروندګر شکایت کوي چې د دوی د سکل د نارو حاصلات خراب دي.
څلرم یې سه روغ انار نسته پکشي کې کولم ګرده یو راسته سوله دا وسم د توري توري وخه کې پکشي کې دا وس دلته ما پکشي ګرځي د نم د توري وخه کې په دا د انار باندې چاودو د انار باندې د پټ کې وي.
هم درنګ بلغیس ته به هم مرشو چې خلک شکایت کوي امنیت پکې په دې رستو کې خراب شوی دی.
د بادغیس ولایت ست توجه کې د بادغیس ولایت کې ډیره بیا امنیت دورو حق او اقدار ته نه رسیدي.
همدارنګه په نړیوالو مسایلو به هم تم شو، د اسرائیل او حماس ترمنځ په فلسطین کې به جګړې ته هم ورشو. نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه. د ملګرو ملتونو سازمان له پاکستان غوښتي د هغه افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره د هیواد ته تللی دي. د دې سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک ویلي د کډوالو بیرته ستنیدل باید په خپله خوښه وي، نه د جبر او زور له لارې. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له دې هیواده د ناقانون افغان کډوالو د ویستل لړۍ پیل کړي، چې نږدې هره ورځ زرګونه افغان کډوال خپلې کډې باروي او د تورخم او چمن لري افغانستان ته وړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په زور له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ روانه ده، ملګرو ملتونو یو وار بیا له پاکستان غوښتي دغه افغانانو ملاتړ وکړي چې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره د هیواد ته تللي. د دې سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک تیر ورځ په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړو چې خپل هیواد ته د کډوالو بیرته ستنېدل باید په خپله خوښه وي، نه د جبر او زور له لارې. نوموړي وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یو UNHCR پاکستان ته ډاډ ورکړی چې دوی به د دغه کډوالو د مدیریت او نړیوال ملاتړ ته د اړمنو کډوالو د ثبت لپاره ځانګړی میکانیزم جوړ کړي. په همدې حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ویلي چې د افغان کډوالو د بیړنۍ وضعیت د ارزونې په موخه یې د امریکا لپاره د پاکستان له سفیر مسعود خان سره لیدلي. هغه د امیری نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي، په ښځو او نورو زیانمنونکو ډلو باندې د اغیزو او هغو ګواښونو او ننګونو په اړه چې دوی د افغانستان ته د بیرته ستنېدو پر مهال ورسره مخامخ دي خبرې وشوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواده د ویستلو لړۍ روانه ده. پاکستان حکومت تیر ورځ وویل له هغه وخت راهیسې چې دغه هیواد له پاکستانه 1.5 میلیونه غیر قانوني کډوالو ته د وتلو، نیولو او شړلو امر کړی، له 1,15,000 څخه زیات افغانان له پاکستانه وتلي دي. له تورخمه بیا راپورونه وایي چې هلته د ښځو او ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او له څو ورځو راهیسې پرته له کوم اسانتیا او هلته شپې ورځې تیروي. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شوي ویډیوګانو کې هم ښکاري چې بشمیر افغان کډوال پاکستانی اړخ ته پراته دي او د سختو ستونزو یادونه کوي. په یو خپره شوي ویډیو کې یو افغان یو پاکستانی پولیس ته وایي نګرهار ته تازه ستون شوی کډوال شیر علي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه ستونزو کیسه کوي کوم چې د سنیدو پر مهال ورسره مخ شوی دی.
تقریبا یو چې ډیر روپۍ کالدارې زمانه په تورخم کې په کډې راړولو باندې وشوي. دې په لوجرا وخت په زرګا او مخلوق ناست زمونږ کار نه کېده. ټوله ورځ هم په ناره نوره دغه شانه تېره کړه، تنده باندې باران هم را باندې راغی، سامانونه هم رانه ګډوډ شولو. ډېره سره دومره وې چې بس ایله دومره موکله چې ګاډی مې په وکړه، کور ته مې پیرا ورسوله. نن سومه ورځ ده، نه وړه شته دی کور کې روره، نه نوره دغه شته.
په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري وایي د پولیسو له ویرې له خپلو کورونو نشي وتلی، ځکه د دوی په خبره پولیس اسناد لرونکي افغانانو سره هم ناسم چلند کوي. د محمد الله په نوم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل
په پاکستان کې ول ځوان د ټولو قانون لپاره ډېر سخت شوی دی. هغه کاسناد لري او کینل لري، پولیس یې تنګوي، پیسې یې غواړي، پیسې یې وړي دي، ځینې خلک یې وکلي دي او ماشومان اوس اکثره خلک مکتبونو ته نه لېږلي دي، ویروس داسې نیسي وموي او یې هم بندیان کې او ځینې خلک یې همدغسې وړي.
که څومره پاکستان حکومت وړاندې ویلي وو چې اسناد لرونکي افغانان له خپلې خاورې نه باسي او دغه شان د هیڅ افغان کډوال مال او عزت ته به زیان نه رسیږي، خو د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند تازه په خپله یوه وینا کې پاکستانی لوری تورن کړ چې خپل عسکرو ته له افغان کډوالو سره د ناسم چلند او له دوی د پیسو اخیستو امر کړی. نوموړي په دې وینا کې چې نن د طالبانو حکومت تر واک لاندې ملي ټلویزیون نه خبره شوله، پاکستان وغوښتل چې افغان کډوالو ته له دې هیواده په بایزته ډول د وتلو لپاره وخت ورکړي.
نو زموږ د دوی څخه په کلکه دا غوښتنه ده چې افغانان دې په بې عزتۍ سره نه راباسي، افغانانو ته دې نور آزار نور کړي، افغانانو ته دې کافي وخت ورلر ورکړي چې په ښه ابرو او عزت سره خپل ملک ته راستان شي. کدی دا خبره کوي چې ناقانونه مهاجرین موږ باس، دا د مال د کور ورانول، د بې عزتي کول، دا په کوم قانون
د دغه شان ویل که پاکستان د افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي، لدوی دې هم د ښه ګاونډیتوب تمنه کوي. تیر ورځ د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد هم پاکستان ته ګواښ کړی و چې د افغان کډوالو سره د دومره ظلم وکړي چې د په خبره بیا یې د پرې کولو توان ولري. ګڼو نړیوالو سازمانونو او حکومتونو له پاکستانه د افغان کډوالو په ویستلو اندېښنه ښودلې او د پاکستان له حکومت یې غوښتنه کړې چې دغه لړۍ ودروي، خو یاد هیواد تر اوسه په دې برخه کې کوم نرمښت نه دی ښودلی. د راپورونو پر بنسټ له تیرو څو لسیزو راهیسې شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان په پاکستان کې میشت شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ یوازې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته نږدې 600,000 افغانان پاکستان ته کډه شوي دي.
و مورید چې د ملګرو ملتونو سازمان له پاکستانه غوښتي وو د هغو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د خپل ژوند خوندیتوب لپاره د هیواد ته تللې دي. همدارنګه د هغو افغان کډوالو ستونزې مو هم واورېدلې چې له پاکستانه په زور ایستل کېږي. بل پلوه له پاکستان څخه د سپین بولدک د لارې راستانه شوي افغان کډوال وایي ټول شتمني هلته پاتې شوې ده او دوی خالي لاس راغلي دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو امیریت په ودانۍ کې د راغلو کډوالو ګڼه ګوڼه. راغلي کډوال وایي له پاکستانه تش لاسونه راشلل سوي، شتمني د کاروبار وسایل او د کور قیمتي توکي هم ترې اخیستل سوي دي. دوی اوس ان د کور د پخلنځي لوښي هم نه لري.
مانو ماما جمعه اتل اس کالم تیر سولو په ماشان کې اعلان وکړ په شپه کې را باسو ګرد هر څه مات سولو په دوه لاس راغلی یو شی د نور نه مې نه نور نه شی درو د پاکستاني ګاډو د تر د کندهار کرای کړ د 1,50,000 روپۍ ورکړي دي. اوس موږ د خالي کوم چیرې واله او چیرې کښینو چیرې ولا اوس زنانې د ورور مې نه جوړ مې چنيان دي مرسته در سره وسې د مرسته دی یو خمر اکی یو نور شان راکی خو رکی مو وات ولا یو شی بلاوړی نوم یو شیستا.
مانو مرزا عالم دی د مزار ولایت ما کی پنځه ویش کالم دوری تیر کړی دی. کاروبارم بزاد بازارو کار لګوي په یو اتوار بازار د جمعه بازار په دا بازارو کې کپړی او د لوشي د شی مې خرڅول. هغه په لایلار څه پاتې د غیم زاب کله په کور کې څه مال درخته خیر سر پاتو. هغه د پولیس موبایل ته واچول همشته ول ورزی پسند ټیکټ پیسې ولا د بل سن راخیسی بس 15,000 روپۍ تر دغه ځی پوری موږ راسولې.
په دغه کډوالو کې ډیری داسې کورنۍ هم ست چې حتی د یوې شپې ډوډۍ پیدا کول وسنه لري او نه هم په هیواد کې کوم شتمنی لري. د افغان کډوال وایي ل زیات کلون رئیس په پاکستان کې خواري کړي او څه شتمنی چې لاس ته راوړي هغه ټوله ترې ګرځول سوي ده. دوی د طالبانو پر حکومت او مرستندوی بنسټونو ژغ کوي ترڅو د دوی اساسي غم وخوري.
شیان میان هم ټول هلته داسې سره پاته سو ټیم نه ول موږ ته دوه ورځې ټیم راکړی اوس دوه ورځې کې نو هغه شی نه خرڅېدل چې څه خرڅېده هغه په نیمه بیه ورکړه نور هم داسې پرېښی ده. نور راووتل صرف همدلته ځان راورساوو ا د ځان کالم را رسولی دي.
ما هلته 30 کاله تیر کړو پاکستان کې هلته ډېره خواري ډېره دغه پرالی او اوس ما زمینداری و دغه ټول دغه پات شمه را وایست او پیسو ته ضرورت لرو د وړو ته لرو نور شام ته لرو.
په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو امیریت د سب مدیر عبدالطیف حکیمی وایي په تیرو دوو ورځو کې د راستنه سو کډوالو شمیر تر لږ راوړي.
نو په تیرو دوو ورځو کې چې نسبتا مو په خوا ته حالات ډیر استراري سوي دي او د کډوالو ډیروالي راغلي دي. قدر ته وایي چې لس چند اضافه سوي دي. نو د وړ مرزه کې 1510 کورنۍ راغلي دي چې 3600 نفر کیږي او په پرون مرزه کې 200 کورنۍ راغلي دي چې 3500 نفر کیږي. نو ګراف معلوم نه دي کېدای شي نور هم لوړ شي. حالات پر یو ځای نه دي ولر حالات استراري دي. نو کېدای شي نور هم اضافه سي. نو فعلاً د هر مهاجر سره پر کورنۍ باندې هغه 1,000 افغانۍ او بیا 2 نفر چې هر ولایت ته ځي د هغه ولایت کرایه ورکړي.
افغانستان ته د تازه راستنوسو کډوالو لپاره د طالبانو حکومت او مرستندوی بنسټونو په موقت ډول د څو شپو تیرولو امکانات برابر کړي. هغه څه چې د دوی دایمي درد نسی دوا کولای.
په نشې توګو اعتیاد تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
او د کرکټ د 500 اورونو نړیوال جام سیالیو کې چې دغه شیبه د افغانستان او هالند ترمنځ روانه وه. هالند د 9 د 10 وکټو په لاسور کول سره په شپګ اشاری شپګ تلوي خشاری درې ورونو کې افغانستان ته یو سل نه هافیا منډي وکړي چې ټارګټ یو سل اتیا شو. افغانستان به په 50 ورونو کې دغه یو سل اتیا منډي باید پوره کړي. تاسو کولای شئ د ازادي رادیو پر ویب باندې هم د دغه لوبې شیبه په شیبه باندې جزئیات تعقیب کړئ. اوس به بیرته له پاکستان د افغان کډوال وضعیت ورسنه شو. د کونړ اوسیدونکو وایي د پاکستانیانو د پاکستان چارواکو لخوا افغان کډوالو سره کیدونکو بد چلند دوی خفه کړی دي. دوی له افغان چارواکو او پانګوالو سره پانګوالو نه په شریکه غواړي چې کونړ سین باندې د برېښنا بند جوړولو سره له پاکستانه د غچ واخلي او هغوی ته ځواب ورکړي.
د کونړ اوسیدونکو وایي د اکتوبر له پیل څخه پاکستاني او چارواکو له خپلې خاورې د افغان کډوالو پر زور را وستلو لړۍ توند کړې ده او له ډېرو افغانانو یې د هغوی کورونه، دوکانونه او مالونه نیولې دي چې دې کار کونړیان خفه کړي دي. د کونړ اوسیدونکو عبدالغفار صافی
په داسې حساس وخت کې دغه افغانان خپل هیواد نه راوویستل او ډېر ظلم او زیاتی ورسره وکړو، تر دې پورې چې پیسې هم ورسره نه راپرېږدي او حیوانات هم ورسره نه راپرېږدي. د دې په ځای چې ښه په حیا او په عزت یې رالېږلی وی، په ډېره بې عزتۍ یې راولېږه. موږ په ډېر خواشینی یو.
کونړیان له اوسنیو چارواکو پانګوالو غواړي چې له پاکستان څخه د تیرو او اوسنیو ظلمونو غچ اخیستلو یوازینۍ لاره د کونړ او کابل سیند اوبه مهار کول او پرې د اوبو برېښنا بندونه جوړول دي. د دوی په وینا چې دې کار سره به په زرګونه میګاواټ برېښنا تولید شي، فابریکې به جوړې شي، په کې به په لسګونه زرو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي، شاړې ځمکه به آباد شي او بهرنیو هیوادونو ته به د افغانانو د کډوالۍ او فرار مخه ونیول شي. استاد عبدالرحمن:
نو د پاکستان د دغه ظلم او جبر په جواب کې مونږ غواړو چې د کونړ سیند باندې د اوبو او برېښنا بدونه جوړ شي، چې په دې سره به له یوې خوا به زموږ وطن آباد شي او له بلې خوا به دلته کارخانې جوړې شي، د بېروزګاره خلکو ته په کار زمینه برابره شي، همدارنګه هغه شاړې ځمکې به خړوبې شي. په دې سره به پاکستان باندې دغه اوبه بندې شي او هغوی به په آینده کې مونږ ته بیا سوال ازاري کوي او مونږ ته محتاج یي.
په ټولنیزو رسنیو کې هم د پاکستانی حکومت لخوا د افغانانو زورول او په زور یې له یاد هیباد راویستل غندل شوي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو افغان کارونکو لیکلي له پاکستان د بدل اخیستلو خلاره همداده چې حکومت او ولس په ګډه د وطن آبادۍ او اوبو مهار کولو ته مټې رابډ وهي. د دوی په وینا چې که چیرته افغانان دغه تاریخي او وړین کار ترسره کړي، نو ډېر زر به مو هیواد پرمختګ وکړي، پر ځان به بسی شي او پر یو صادرونکي هیواد به بدل شي. کوم افغانان چې د مزدورۍ لپاره بهرنیو هیوادونو ته تللي، هغوی به بیرته راستانه شي او خپل وطن کې به د خوښۍ ژوند پیل کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان حکومت له تیر یوې میاشتې څخه د افغانانو زورولو او له پاکستاني پر زوره د راویستلو لړۍ توند کړې. که څه هم د کډوالو په چارو کې نړیوالو بنسټونو او افغان چارواکو پر پاکستان غږ کړی چې د افغانانو د وستلو دغه لړۍ دې ودروي، خو بیا هم هغوی ورته زور غر کړی دی. خلک وایي پخوا به د همدې افغانانو پر سر نړیوالو پاکستان ته هر کال په سلګونه میلیونه ډالر ورکول، هغه پرې اوس بند شوي او دا فشارونه یې د همدې لپاره دي چې بیرته ورته هغه کومکونه پیل شي. دغه افغانان له نړیوالو مرستندوی بنسټونو غواړي چې د کډوالو سره دې د پاکستان په ځای افغانستان کې مرستې وکړي، څو په خپل وطن کې کورونه آباد کړي او خپل کاروبارونه پیل کړي. دا لومړی ځل نه دی چې خلک د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړول غواړي، بلکې له تیر حکومت او نړیوالو یې پخوا هم ډېرې غوښتنې کړي. په تیر حکومت کې له سورتاق څخه تر مرکز اسدآباد پورې شپږو ځایونو کې د برېښنا کوټونو سروېګانې شوي. د هغه وخت د چارواکو په وینا چې که چیرته په یادو ځایونو کې برېښنا بندونه جوړ شي، نو 9500 میګاواټه برق تولیدولی شي، چې د یادې برېښنا نږدې نیمه یې د افغانستان له اړتیا زیاتېږي.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. دا کرکټ د 500 اورونو نړیوال جام سیالیو کې هالند افغانستان ته د یو سولاتیا منډو هدف وټاکه. همدا شیبه زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل هم سره ده. ساحل صاحب، تاسو هم ستړي مشې که تاسو د دغې لوبې په اړه باندې ډېر راته وایئ چې چا ښه لوبه وکړه او دغه هدف چې افغانستان ته ټاکل شوی دی، آیا افغانستان به وکولی شي د هدف پوره کړي؟
سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، غږ مې اورئ؟
ساسي غږ نه لرو، کچېری تاسو هڅه وکړئ
غږ مې
اورئ. ساحل صاحب اورو، مهرباني.
سلامونه مې ومنئ. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، افغانستان نیدرلینډ توپوهنه بشپړ کړه. دوی په وڅلوي خبرونو کې آل اوټ شو، یو سلو نهاوی منډې وکړي. د دوی پیل ډېر ښه و ښکارېدل، دغسې ځکه دوی په لومړنیو شپاړه سوورونو کې تر اتاتیا پورې منډې لرلې. داسې برېښېدل چې دوی به تر 250 پورې هدف ټاکي، خو نن یو څه چې په لوبه کې وشول هغه ډېر د تمې خلاف و، او یو څه نوي و چې په نړیوال جامونو کې ډېر کم پېښ شوي دي. هغه د یادې لوبډلې د څلورو لوبغاړو رن اوټ کېدل و چې څلور لوبغاړي پرله پسې رن اوټ شوه. هماغه شیبه و چې د یادې لوبډلې هغه مومنټم یا هغه کم عالی پیل چې و هغه مات شو، او په دې سره د افغان توپ اچونکو لپاره خموخي پیدا شوه. د افغانستان سپینرانو چې نن یو اربیا نور احمد په لوبډله کې د یو فاست بالر په ځای اخیستل شوی و، هغه بیا ثابته کړه چې هغه ته موقع ورکړل شي نو خلو به کوي. نن یې دوه مهم لوبغاړي په ښه وخت کې وسوځول، ډېر کنټرول کې بولینګ یې وکړ. د دې تر څنګ د محمد نبی توپ اچونه ډېر عالی و چې هغه درې لوبغاړي وسوځول، نور دوه ورال. د افغانستان سپینرانو ډېره ښه توپ اچونه وکړه. افغانستان ته دومره لوړ هدف نه دی ورکړل شوی، که څه هم ویکټه د سپینرانو لپاره سپورټ لري، او په دویمه پاړۍ کې به لا لږ سپورټ ولري، ځکه هلته به شپه هم وي او په تیاره کې بیټنګ کول لږ سخت وي. د پرخې ورېدو امکان هم شته، خو هدف ډېر لوړ نه دی که افغانستان اوپنران د نورو لوبو په څیر ښه پیل وکړي. زه مطمئن یم چې لوبه خو به ګټي، خو مهمه دا ده چې افغانستان دغه لوبه لږ تر لږه په 15 اورونو پورې وګټي، څو نیټ رن ریټ یې ښه شي، او د نیمه پیل لوبې لپاره بیا د نیټ رن ریټ ستونزه ونه لري.
ډېر زیاته مننه کور ودان زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل و چې د افغانستان د نننۍ لوبې په اړه باندې چې یوازې هالند بیټنګ کړی دی، یو سلو اتیا منډې افغانستان ته هدف ورکړی، له دې وروسته به افغانستان بیټنګ کوي. په دې اړه موږ سره جزئیات چری کړل.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیر وی ساعته.
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. په داسال کې چې په غزه کې له هم د اسرائیلو بمباری روانه ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن تل ابیب ته ورسید. په همدې حال کې ملګرو ملتونو په غزه او لیدیزه غړه کې د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د څه باندې 1.2 میلیارد ډالر پرځښت د اسرائیلو مرستو غوښتنه کړې ده. تفصیل به د راپور کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د غزې په جګړه کې پر بشري اوربند ټینګار لپاره نن تل ابیب ته ورسید. د رویټرز خبری ایجنسی د راپور لمخې بلینکن په دې سفر کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبرو پر مهال په غزه کې ملکیانو ته د زیان او شتو د کمیدو په باب خبري کوي. په دې ځای کې د روانو جګړو له کبله د خوراکي موادو، سونتوکو، اوبو او درملو کموالی احساسېږي. په غزه کې ودانۍ نړیدلې او په زرګونو کسان له بمباریو د خوندیتوب لپاره له خپلو کورونو کډې کولو ته اړ شوي دي. د بلینکن تر دې سفر مخکې د اسرائیل پوځ ویلي و چې غزه ښار محاصره کړی دی. رویټرز اژانس نن راپور ورکړی چې اسرائیلي ځواکونو یو ور بیا د مځکې، سمندرګي او هوا له لارې د شپې له مخې پر غزه حملې کړي دي. د بداسل کې دا چې د راپورونو لمخې په غزه کې د ننه د ناوړه وضعیت او د ملکی فلسطینیانو د مرګ ژوبلې زیاتې دوله کبله نړیوالې اندېښنې پر ځای پاتې دي. د بلې خوا د حماس متحدو ډلو او د اسلامي جهاد ډلې ویلې چې د دوی جګړه مارو د هغو اسرائیلي پوځیانو په وړاندې چې د مخکې تک په حال کې وو منفجره وسایل منفجر کړي او له بې پیلوټ الوتکو یې لاسي بمونه اچولي. دغه راز هوان او د ټانکونو ضد توغندي ویشتلي دي. سپینی مانی ویلی د اسرائیل او حماس په جګړه کې پر یو لړ وقفو غور کوي څو خلک په خوندې ډول له غزې څخه ووځي او بشری مرستو ته اجازه ورکړل سي. خو له بشپړ اوربند سره خپل مخالفت یو بیا تکرار کړ. د سپینی مانی د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون خبرلانو ته وویل چې په جګړه کې دا وقفه باید موقتی او محلی وي او ټینګار یې وکړ چې د اسرائیل د دفاع مخنی نیسي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو نن جمعه د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د اسرائیلي مرستو د یوې بستې ترلاسه کولو درخواست وړاندې کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي دغه مرستې به د غزې د 2 میلیونو اوله کې اوسېدونکو او د لویدیځې غاړې د 15 لک اوسېدونکو اړتیاوې پوره کړي. د دې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې بیا د اسرائیل لپاره د 4.5 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي بودیجه تصویب کړه چې د استازو جرګې نوی مشر مایک جانسن ویلي دا کار ډیموکراتانو او ولسمشر جو بایدن ته یو چیلنج پیښوي. د غزې پر تړانګه د اسرائیل هوایي بریدونه وروسته به هغه پیل سول چې د اسرائیل په وینا د حماس جنګیالیو څه کم میاشت مخکې پر اسرائیل په برید سره 1400 کسان ووژل او 240 کسان یې یرغمل کړل. د حماس ډلې تر کنټرول لاندې غزې تړانګې کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل د بریدونو په نتیجه کې تر اوسه تر 9000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هلمند ته ورشو چې هلته کروندګر د انارو د حاصلاتو د خرابوالي شکایت کوي.
دا خوشکا د دغه څه چې د اوبو په خاطر یې کړی دي سشکا جو وچکلی ولا
په هلمند کې د انارو باغونه حاصل تر رسیدلی دي خو مالکین یې له حاصلاتو څخه خوشاله نه دي.
روز کاله شو دا سشکا
و څه لوس کلن نور علي د هلمند د مرکز لشکرګا شار اړوند د باباجی په سیمه کې پر شاو خوشپاش جری بمزکه د انارو باغونه جوړ کړي چې اوس له دغه باغ څخه د انارو د حاصل پر راټولولو بوخت دي. نموړی وای د باغونو حاصلاتو ته یو چکالی او امراض دواړه یو ځای سیوی او نیمایی رقم کړی دی.
څلرمه یې سای روغ انار نسته پکښې کې کلیم ګرده یو راسته سوله دا اوس هم دا توري توري وخه کې پکښې کې دا اوس دلته ما پښې ګرځې د نم دا توري وخه کې په دا انار باندې چاودل انار باندې په ډک کې وي مچان باندې ستا خوشکاته کړی پروش کاله شو دا اوس ساش کال خو لا کوم زه تلویزیون چې تلرمه ساجل دروږي روغانر خدای دې.
نورالی زیاتوی چې ساش کال کاریګر د خپل باغ د حاصل در ټولولو لپاره نه دی نیولې. خدای وای تیر کلونه به څلور او پنځه کاریګر اتمن نیوله. د افغانستان انار څه برخه هند ته صادریږي او زیاته برخه پاکستان ته صادریږي خو اکثر وخت کله د افغانستان باغونه حاصل ته ورسیږي نو د پاکستان لوري د تورخم او سپین بولدک دروازې د افغانانو پر مخ تړل کیږي چې د غچاري اکثر وخت باغوانان زیات زیانمن کړي. محمد نبی چې د هلمند ولایت یو بل باغوان دی وایي که حکومت ورته سړی خونې جوړې کړي نو دوی به زیات خوشحاله سي.
د شوکته د دغه شوکچې د مرض دوا دفه نسته چې دغه شوکته ګوره د شوکته چې وکړي هغه دا طریقه سي او چې شوکته نه وکړي هغه دا طریقه سي هغه دغسې سي. او دا یو بله خبره دا ده چې دلته موږ د میوې د ساتونکي ځای نه لرو چې میوه موږ پکښې وساتو. بس په یوه پلا شروع کړو په یوه پلا ګرده پاخه سي هغه هلته بازارو کې نه خرڅېږي ډم سي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د هلمند ولایت د کرنې او مالداري ریاست د مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو. هلمند یو زراعتي ولایت دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداري د ریاست ته معلوماتو پر اساس نږدې د 50% خلکو اقتصاد پر کرنه او مالداري پورې تړلې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د بدغست ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ته پیغام پیژم. ما د اسلامي عمارت او لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده د بدغست ولایت څه توجه وکړي. د بدغست په ولایت کې ډېره بیا امنې د ورورو حق و حقدار ته نه رسي. باید وکړي چې تاسو ما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زه بشر مالوفا د هلمند ولایت څخه دا پیغام درته پرېږدم. پیغام په دا حق دی محترمو، زموږ په دغه هلمند ولایت او په دا د باباجي په سیمه کې غله ډېر زیات دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کوو چې دغه غله د غلو مخه ونیسي، ځکه چې د شپې د خلکو د کورو څخه غوایي، پسونه او موټرګاټان وځي او په هر سړک باندې د خلکو څخه موټرګاټان او پیسې اخیستي. پر هغه خو د چا خوا نه بدېږي، خو پر دغه سربېره بیا ډیر کسانان دي چې وشتل سوي دي، بعضې ټپیان دي او بعضې شهیدان سوي دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوو د هغه غله ژر تر ژره ونیسي او یا معلومات وکړي چې دا څوک دي او څنګه خلک دي.
السلام علیکم، د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دلته چې کله په دغه دغه کې څه ورته انډیا کې دغه کوم میچ افغانستان وګټي د پاکستان پر وړاندې، پاکستان څخه دغه بازی وګټله، نو دلته په ډیرو ولایاتو کې ګڼ شمیر کسان راوتلي چې دغه نمانځنه